یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن دوسیه ورسېدلې ده چې پر دولتي ځواکونو یې له خپله کوره ډزې کړې دي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې د ملي اردو یو جګپوری چارواکی وایي د طالبانو د مشرانو په نښه کول د یوې نوې ستراتیژۍ برخه ده. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د بادغیس ولایت چارواکی وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتېري وژل سوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتېري وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویاند جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلعه نو په 50 کیلومتره کې په میل منجي سیمه کې سوې ده. شهابي زیاته کړه،
نیروهای مشترک امنیتي در ساحه میل منجي عملیات مشترک داشتن کې با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن.
دای وای ګډو امنیتی ځواکونو په میلمنجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوال مخالفانو سره ونښتل. په دې نشته کې اوس وسلوال مخالفین مو وجل سول او له لسو زیات ټپیان سول. خو له بده مرغز موږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیری هم شهیدان او څلور نور ټپیان سول. شاغلی شهابي زیاته کړه چې نشته د چهارشنبه په مخستن پیل سو او تر پرون سهار ای دوام وکړ. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري او همداراز دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یو هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل د هارون پنوم د طالبانو قومندان پرون مازګر د شاجوی ولسوالۍ په کجیرخیل سیمه کې لغپل درې ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل سو. شاغلی مایار زیاته کړه چې هارون د طالبانو جلاد وو او دولتي سرتیري او ملکی وګړي به وژل.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره به د دولت دواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران بشدونی ول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وجل به.
د زابل امنیه قومندان ویل چې هارون په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم وو او د انتحاري حملو چارې به سمبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قومندانان په نښه کړي او وژلې دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون په طرحې کار روان دی. صبرینه حمیدی هله څرګنده کړه چې دغه قانون تصویب به د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خساري د قانون باندې کار کوي چې مساوده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خساري قانون هم شاید بایست دي شي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کیږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منصوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر صبرینه حمیدی وویل په ورستوي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د افغان او بهرنۍ ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرکزوب لا اوړي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي.
So I don't see circumstances in the foreseeable
جان بولتن وای تر هغه چې د کشتوی عمله او کشتۍ خوشی سوي نوي زه په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د داسې کتنه وسي. روسیه د نومبر په 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کشتۍ او څلورویشت بیړۍ چلونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کشتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلي سوي وي. روسیه کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د امریکا د غذایی اعتصاب پر مهال د امریکا د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو د لیکلو له کبله بندې سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل نصیری چې تېره چهارشنبې مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سري ډول نیول سوی و. په اعلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر قانوني وضعیت کې په بند کې ساتل شوی و. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته وویل چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې وه. د خبرونو پای.
لا ازادي راډيو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پولیسو او کشفي ارګانونو د تمیم شنساب د قضی اړوند خپل څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب همغه کسو چې ل خپل کورې پر دولتي ځواکونو په کابل کې ډزې کړې وي. لکندهار په یو راپور کې باوري چې د ملي اردو یو جګپړی چارواکی وای د طالبانو د مشرانو په نخه کول د افغانستان د دفاعي ستراتیژۍ یو برخه ده.
کنو څو کوم غوړی موږ به د غټون د مبینه سي سو د غټون د وخت شروع شي. قندوز کې ډیر غټ غټ خلک مبینه ولر په بغلان کې ولید مبینه ولر قندوز کې موین دی ولید مبینه.
نور موضوعات هم لرو. د بلخ د سوداګریز خونی مسؤلان وایي چې افغانستان نه دی توانیدلی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیه لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان وروستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون د مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادۍ راډیو ته ویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو نوملیکنه به د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي، کنه نو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به د تیرو انتخاباتو ستونزې تکرار شي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. په همدې خپرونه کې په دې اړه راپور هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو بله موضوع لرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه زورواکي دوسیه ورسېدلې ده چې له خپل کور نه یې پر دولتي ځواکونو ډزې کړې وې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو او کشفي ارګانونو د شنساب د قضیې اړوند خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره څلورویشت ساعته جګړه وکړه چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی و. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د محکمې له حکم نه تمرد پر امنیتي ځواکونو وسلوال تیری او د عامه نظم اخلالول هغه تورونه دي چې پر تمیم شنسب لګېدلی دی. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي رسولي په خبره تمیم شنسب اوس مهال په توقیف کې دی او د هیواد کشفي او امنیتي ارګانونو یې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او پر دوسیې په لویې څارنوالۍ کې څېړنې روانې دي. د بوبل د پولیسو لخوا کشفي فعالیتونه بشپړ شوي. دوسیه د 1900 کسانو په ګډون لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده. پولیسو چې پر شانسب تورونه لګولي هغه د عامه نظم پر موظفینو تیری، د محکمې له حکم نه تمرد او د عامه نظم ګډوډول دي. تحقیق یې په جدي توګه روان دی. کله چې زموږ د همکارانو تحقیقات بشپړ شول بیا به تصمیم نیسي او نتیجه به یې د افغانستان له خلکو سره شریکه شي. تمیم شانسب د دې له ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال ګڼي، د تیروني د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره کابو 24 ساعته وسلواله جګړه کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. همداشان د تمیم شانسب درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو تمیم شانسب له جګړې وروسته د دې له کابو 60 ساتونکو سره ونیو. امنیتی ځواکونه وایي د تمیم شانسب له کوره یې یو شمېر کلاشینکوفونه، پیکا او حتی راکټ هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې تمیم شانسب اوسنی کور چې پکې اوسېده خوشی کړي، خو نوموړي په لومړي سر کې دغه حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب شوی او د ټولو نیولو ته تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم تېره اونۍ پر حکومت تاکید وکړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته اقدام وکړي. د حقوقي چارو پوهان وایي سره له دې چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه تر یوه حده تر سیاسي فشارونو لاندې دي، خو که پر شانسب قانوني حکم صادرېږي باید عملی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د ښاغلي شانسب موضوع مبدا یو حقوقي ده. که خپل ټوله پړاوونې طی کړي وي نو شانسب د محکمې د قطعي حکم په مقابل کې متمرد دی. نه تنها اداره د لوی څارنوالۍ هیڅوک نسي کولای چې د اخلاص په دغسې حالتو کې د لوی څارنوالۍ اداره د چا سره د قانون نه پرته چلند نه کوي او د قانون حکم دا دی چې باید دی تر عدلي تعقیب لاندې ونیول.
د افغانستان ځینې خلک شکایت کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تورنو او مجرمینو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه کیږي، خو د سترې محکمې مسؤلین دا ادعاګانې ردوي او وایي چې په وروستیو څلورو کلونو کې څه کم 200 دوسیو ته رسیدګي شوې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پاوز او نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو د یو شمیر جنگي قمندانانو وژنه د خپلې نوې تګلارې برخه یادوي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قمندان جنرال عبدالحمید حمید وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو اهداف ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال د جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه تر سره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کیږي. جنرال حمید د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټوند مابینه سي او دغه ټوند وخته شروع شي. قندوز کې ډېر غټ غټ ټوند خلک مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، قندوز کې مووین دی ولید مابینه ولاړ، تنکل کې مثلا موین دی ولی و پیلمن کې ولی و دا په دغه سی ګرځي د واقعیت شه د کاته دا هغه خلک چې هم قاچاق هم قماندانی کې هم خلکو ته پیسې ورکړي کومه کې پیسې خو یو خارجي یو واد بده دوی سره کومه کې یا بده ازجن په صفات باندې یا مثلا دې چې وطن او خسکړې ناموس خسکړې دا هغه خلک موږ باید پیدا
د افغان پوز دغه درې ستوریز جنرال همدار از وبیل چې سشکال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سقوط کړي او تر څنګ ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نسول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه د خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تعدیج په افغانستان کې د تم سرایت کې دي نم د اداري چې هغه مخالفین سره چې مثلا دلته یو د بل سره یو د دې پر زړه دي اوس د ترغلي چې دا سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حمید حامد سرګندونو تاکس العمل نه دي ښودلی. چارواکي وایي نړیوالي ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله یې ګڼې پرمختللې جنګي الوتکې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي افغان پوځ ته سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان ورستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون مرستیال وایاند نن ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیلیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي ډلې وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو لړ اصلاحات رامنځته شي، کنه نو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د تیر ځل ستونزو مسله تکرار شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. خاغلی ابراهیمی وای په راتلونکي کال کې به د جمهوری ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمانبندی شده.
د خاغلی ابراهیمی په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یویشت ورځې وروسته د ثور په یویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایوبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د وبل تر هغې چې په کمیشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي.
خاغلی ایوب زاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د بلخ د سوداګریزې خونې چارواکي وایي چې افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. د سینو افغان د اورګاډي پټلۍ کبو دوه کاله او څو میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د ترانسپورتي چارو د ترسره کېدو په مقصد په حیرتان سوداګریز بندر کې پرانستل شوه، خو لا هم افغانستان د کښتیو په وسیله د منځنۍ آسیا او چین هیوادونو ته وچه میوه او نور تجارتي توکي استوي او د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو لپاره څه نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو دوه کاله او څلور میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ آسیا هیوادونو کې تر اتو ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیاته شي. خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالي او د چین د اړتیاو وړ موادو د نشتون په خاطر دا هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا دوه کلو او څلورو میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی یې په اړه وایي: قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي: په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاتې کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تیرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي مسایلو د شننکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شننکې وایي که افغانستان وتوانېږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې طرقه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب قیاسی په دې باور دی:
افغانستان اگر بتونه از طریق خط آهن نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجوارد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موریدل چې د بلخ د سوداګرۍ خونی مسولان وایي افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل ګاډي له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات نه دي کړي. او د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په باب د ازادۍ راډیو د لنډو راپورونو په لړ کې نن واورئ چې چین د اوبو لاندې لومړنی ریل ګاډی جوړوي. د دې اورګاډي سرعت به په یو ساعت کې 250 کیلومترو ته ورسیږي. اسمت څاروانی جزئیات اوروي.
چین تر اوبو لاندې د لومړنی ریل ګاډی د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل گاډی به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شوه. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتره وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډه شي.
ستاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زد زابل د خاکی افغان استاد سره پاړی ک دلته د خاکی افغان پولیس والی کی موږ معلمین یو زموږ تنخواه نه را کړ سوی شپږ نیم میاشتې کیږي مکتب ویلې ده معرفت وزارت نه اله کوم زموږ دالته معلمان چې دی یو ته تنخواه ورکړ سوی دا ټول قرضدار دي مقام ډوډۍ ولا کفکور کلری اټو ډیر زو بل دی دلته ډیر نشتی د لوګه ده معلمان ماشونه نه دی ورکړ سوی معلمان ټول دغه در په دره ګرځي کوم خلک چې الته کلا ته لیږي د طالبان اجازه نه ورکړي چې د معلمین لا چلته تنخواه راواخلي وروره نه میاشت خلکو کار کړی د وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي یا د کال اخر موسم دی که نور خو ټول ماشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کړي. موږ ډېر سخت حالات کې یو وچکالي ده هېڅ شی نه پیدا کېږي و بوجۍ وړه نه پیدا کېږي چې د خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام
السلام علیکم شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خپرونې ته خپل پیغام پریږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي. نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یاد معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا به چارګان ډېر ناتوانه دي داسې نه چې دا خارجي بورسونه ته بیا هغې هم ولېږئ. راځئ دا د مزدورۍ بورسونه ته ولېږئ. دا به چارګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي یا په کې د سراب زوی شامل شي یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولېږئ. الله رب العزت به تاسو ته ژوند ورکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول له کبله کوي. د اروپای شورا رئیس ډونالډ ټاسک پرون پر خپل ټوټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. ټاسک وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپایي ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپایي ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللی دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سم دستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې مالی دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره 24 ماڼوګان ونیول. په روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي وبښئ. خو د سرمشریزې د پرېکړې لیک په مسوده کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې، که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیست.